بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنې خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول له 15مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 12مې نیټې سره برابر ده. ګرانو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په تهران کې د اسلامي وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس د پیلېدو په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم تلپاتې وږمې پروګرام لرو. ورپسې د هندارې پروګرام اورئ چې نن په دې پروګرام کې د رسول الله مبارک او د امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې او د وحدت د اونۍ په هکله درسره د پاکستان د دوو مشهورو عالمانو غیور حسین غالب صاحب او مولانا عابد حسین شاکری صاحب نظرونه درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې برخه اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو ل یوې لنډې دمې ورسته. د تهران رادیو میناوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل د دښمنۍ او علاج قدرې ده نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم مقاومت د فلسطین د ژغورنې یوازنه لار وبلله. پاکستان کې د میلاد النبی جشنونه روان دي. طالبان له نړیوال ټولنې سره د همکاري غوښتونکي شوي او امریکې د طالب چارواکو لپاره په ویزو محدودیت ولګوه. سوم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیت پرکه بلواوي د ایران د ولس د سترو او نوختی خوځښتونو او پرمختګونو په وړاندې د دښمن کمزورې او نیمګړې طراحي وبلله او ویویل د دښمنۍ او د علاج لار مقاومت او ودریدنه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د نظام د مصلحت پیژندنې د ټولنې د نوي پړاو د مشر او غړو په کتنه کې په دې ټکی باندې پټینګار سره چې په وروستیو پیښو کې د دښمن رول او دخالت ټولو ته او حتی بهرنیو بې پلو نظر خاوندانو ته روښانه او په ډاګه شه، زیاته کړه دا پیښې یوه خودجوشه کورنۍ موضوع نه ده. البته ممکنه ده چې له ځینو زمینو یې ګټه پورته کړې وي، خو د تبلیغاتو د فکري اغیز شیندنې لپاره د کوشش د هیجان د رامنځته کولو، لمسولو او حتی د اور بلونکو موادو د لارو چارو د ښودلو په شان د دښمن اقدامات اوس بیخي واضح او څرګند دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې پیښو کې مهم ټکی د دښمن حرکت غولونکې او راپارونکې وباله او څرګنده کړه. د ایران ولس په ډیر لږ وخت کې داسې ستر حرکتونه ترسره کړل چې د نړیوال استکبار د سیاستونو 180 درجه اپوټو او هغوی غبرګون ښودلو ته مجبور شول، او په همدې چوکاټ کې په پلاننګ او د پیسو په لګولو سره د امریکا، اروپا او د نړۍ د ځینو نورو سیمو د ځینو سیاستوالانو په شمول یو شمیر کسان میدان ته راوبسل. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی وفرمایل د غسترو خوځښتونو وخودل چې د ایران ولس پر دې سربیره چې تاند متدین او په دینی مسایلو او ارزښتونو باندې پابند او هیواد هم خپل مخ په وړاندې حرکت په ګړندې توپ سره جاری ساتي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د 40 پلاریون کې د ځوانانو ملیونیشتون او مؤمنانه حرکتونه د ایران د ولس د تدین دین باورې او سترو خوځښتونو یو نمونه وبلل او زیاته کړه. په حقیقت کې نو وخت د ایران د ولس په لاس وو او دښمن د بلواو لپاره د بی عقلې او نیمګړو غبرګونونو او پلانینګ ته مجبور شه. حضرت آیت الله العظمى خامنئی څرګنده کړه تر څو پورې چې د ایران ولس د اسلام بیرغ په لاس کې نیولې وي او له اسلامي نظام سره مل دی، دغه دښمنی به په مختلفو شکلونو دوام ومومي او د علاج یوازنۍ لارې هم ودرېدنه ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ، موږ د پریکنده بریالیتوب په حق له د خدای تعالی په وعده یقین لرو او الهي مرسته به خامخا لمونږ سره وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په تهران کې د اسلامي وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس په افتتاحیه کې مقاومت د فلسطین د ژغورنې لاره وبلله. د ایران د خبر لمخې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن سهار په دغو دستورو کې د فلسطین او قدس موضوع د اسلامي نړۍ اوله مسله وبلله. ویل د فلسطین او قدس شریف د ژغورنې یوازنۍ لاره د صهیونیستي رژیم په وړاندې ودرېدنه او مقاومت دی، او نن سبا په خپلو وسایلو باندې پتکی سره مخې ته ودرېدنه کېدای شي. ولسمشر رئیسی له صهیونیستي رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو په ښه کولو باندې په نیوکې سره د حکومتونو ترمنځ اړیکه د ولسونو ترمنځ له اړیکې متفاوته وبلله او زیات کړه د سیمې ولسونه هیڅکله له صهیونیستانو سره اړیکې نه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې امریکا او صهیونیستي رژیم د هیوادونو په اراده باندې د تفرقې د ورتپلو، د هیوادونو په ګټو د واکمنېدو او د فلسطین او قدس د مسلې د بې اهمیت کولو په لټه کې دي څرګنده کړه. امریکایان او اروپایان په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکي دي. هغه د ایران سیاست له ظلم، ترهګرۍ او تکفیر سره مبارزه وبلله او زیاته کړه امریکایان هم وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په تکل کې دي، خو آیا داسې څوک شته چې نه وي خبر چې په نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې اتلان حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس او د سیمې هغه مجاهد ځواکونه دي چې سیمه یې د داعش له سپیرشتونه پاک کړه. ولسمشر رئیسی د بصیرت زیاتول او د ژبې او بیان جهاد نن سبا د اسلامي نړۍ د پوهانو او عالمانو یو مهمه دنده وبلله. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په نړۍ کې د اسلامي امت توان منو ته په اشاره سره هم تاکید وکړ، کوم بیرغ چې امام خمینی رحمت الله علیه پورته ک هغه په ټوله نړۍ کې د هرې سیمې او هرې ژبې او نظریې د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد او یووالي بیرغ و. ګران اوریدونکو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. ملیونونه پاکستانیان نن سبا د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد جشنونه لمانځي. په دې لړ کې پټول پاکستان کې هم لزګونه لاکه کسانو د وحدت دونه په پیلېدو سره د عید میلاد النبی په نامه د رسول الله مبارک د زوکړې د کلیزي جشنونه پیل کړي دي. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نیکمرغه میلاد د کلیزی پر رسیدو سره د هندستان په مختلفو خارونو کې هم ځانګړي جشنونه روان دي. د هندستان مسلمانانو د تیر یک شنبه څخه د رسول الله مبارک د میلاد جشنونه پیل کړي دي او په ځینو جشنونو او ویناو کې د هندوانو، سکانو او عیسایانو په شمول د مختلفو دینونو منون کې هم لیدل کیږي. نیمروز ولایت کې ځایي سرچینو ویلي چې په روانه اونۍ کې له 2000 زیات افغانستانی کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د فارس خبری آژانس د افغانستان د برخې د خبریال د ریپورت له مخې په نیمروز ولایت کې ځایي سرچینو وویل چې د تیرې یوې اونۍ په دوران کې څه باندې 2000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په کرات ویلي چې په دغه هیواد کې د کډوالو د شتون د قانون مند کولو په لړ کې د کډوالو لپاره د ویزې د صادرولو په شمول یو لړ اقدامات په نظر کې نیولې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقوقو په زمينه کې د ملګرو ملتو له ځانګړي ریپورت چې رپورټر سره په لیدنه کې ویلي، له یو بل څخه د نیوکې پر ځای باید د ملګرتیا او د تعامل لاره غوره کړو. د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې را په دې خوا چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي دي، د طالبان حکومت د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لټه کې دی، خو نړیوالې ادارې تل په افغانستان کې د طالبانو په موقت ادارې د بشري حقوقو د نقضونې تورونه لګولي دي. د ټول شموله ادارې جوړې ده او د خزو بهر کار او تعلیم له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې ډېرې مهمې غوښتنې دي. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی د ملګرو ملتو د ځانګړي رپورټ چې ریچارډ بینټ سره په کتنه کې د بشري حقوقو د حالاتو په سمولو کې د طالبانو د حکومت د ټولو ارګانونو د فعالیت او هلو ځلو خبر ورکړ. بینټ هم په دغه لیدنه کې تاکید وکړ چې د حقیقتونو د بیانولو او د رپورټ د جوړولو لپاره باید هر څه چې په سترګو وویني او په دې خاطر یې افغانستان ته سفر کړی دی. د امریکای خارجه وزارت وایي چې د طالبانو د چارواکو او د هغو نورو کسانو لپاره د ویزې په صادرولو کې محدودیت راوستي چې ممکنه ده په افغانستان کې د نجونو او ښځو خلاف د محدودیتونو په لګولو او تشدد کې رول لوبولی وي. د فارس خبری اجانس خبر لمخې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوې خبر پاڼه کې په طالبانو باندې د یو لړ بندیزونو خبر ورکړ. هغه ویلي چې د طالبانو په اوسنیو او تیرو چارواکو د غیر حکومتي وسلوالو ډلو په غړو او په هغو نورو کسانو چې ممکنه ده په افغانستان کې د ښځو خلاف په تشدد او د محدودیتونو په لګولو کې لاس لرلې وي د ویزا د ورکولو محدودیت لګولی دی. بلینکن ویلی چې د طالبانو دغو کسانو له کار څخه د ښځو په منع کولو او د هغوی د توانمنیو او د عمل بیان او خصوصي حریم د ازادۍ د مخنیوي لپاره خنډونه او محدودیتونه رامنځته کړي دي. د امریکای خارجه وزیر ویلی چې د ویزې په صادرولو کې په لګیدلې محدودیت کې د طالبانو د کورنیو غړي هم شاملېږي. او وروسته خبر دا چې افغانستان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د غړیتوب په ترلاسه کولو کې بریالی نشه. لدې وړاندې افغانستان د دغه شورا غړیتوب درلوده. د تان خبری سایت په لیکنه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې پرون د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلويخ غړي لري د 14 هیوادونو د شاملولو لپاره رای واخیستلې. د 15 سیمه ایزو ډلو له لوري 14 هیوادونه کاندیدان وو، خو اصلي سیالي په دوو ګروپونو یعنی د آسیا پیسیفیک او لاتین امریکا یوکرین هیوادونو په منځ کې و. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا مرکز د سویټزرلینډ په جنیوا کې دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو خبرمن اوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصرہ په تهران کې د اسلامي وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس د پیلېدو په حق لده نو پام ورته وکړي. د اسلامي وحدت شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا او د اسلامي اتحاد، صلح او په اسلامي نړۍ کې له تفرقې او تنازع د ډډه کولو اجرایي لارې چارې او عملیاتي اقدامات په موضوع سره په تهران کې پیل شو. د امام خمینی لخوا د اسلامي وحدت د اونۍ له اعلانېدو وروسته او د مسلمانانو د وحدت په پیاوړتیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ستراتیژۍ له مخې د متولیانو او د چارو د مسؤلانو لخوا د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس د ترسره کولو فیصله وشوه. له 1915 لمریز کال څخه د اسلامي تبلیغاتو سازمان د دغه کانفرنس څلور پړاوونه ترسره کړل. له هغه وروسته د اسلامي مذهبونو د نزدېکت نړیواله ټولنه چې په 1919 کال کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په امر جوړه شوه، هر کال د ربیع الاول له 12 نه تر 18 پورې د وحدت د اونۍ په پیلېدو سره د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د اسلامي نړۍ د شخصیتونو په شتون سره ترسره کوي. د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس د ترسره کولو هدف د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او پیوستون رامنځته کول او د عالمانو او پوهانو د علمي او کلتوري لیدلوګو د نږدې کولو په لړ کې د هغوی همفکري او هم اسلامي وحدت ته د رسیدو په لړ کې د علمي لارو چارو څېړل او وړاندې کول او په اسلامي نړۍ کې د واحد امت جوړول او د مسلمانانو د ستونزو او مسایلو هوارول او په دې لړ کې د مناسبو حل لارو وړاندې کول دي. د اسلامی ایران ولس مشر سید ابراهیم رئیسی هم نن د اسلامی وحدت کانفرنس د پیلیدو په مراسمو کې وویل د دې کانفرنس پیغام دا دی چې مونږ غواړو د اوسنی انسان ژوند د دین په بنیاد جوړ شي او د اسلامی نړۍ شهیدانو بیداری رامنځته کړه. زینو فکر کاوه چې اسلام یو شخصي چاره ده، خو د اسلام د شهیدانو د وینې په برکت اسلامی بیداری رامنځته شوه او ټول مسلمانان غواړي چې د اسلام د اصولو مطابق ژوند تیر کړي. زموږ دښمن له همدې څخه ویریږي. شک نشته چې استکباری نړۍ نن سبا د اسلام د دیانت خلاف لکینې ډک واحد دریس غوره کړی دی. دا شان چې پر لپسې د دروغو په نشرولو او د اسلام او د رسول الله مبارک د کورنۍ په سپکاوي سره د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې اچولو هڅه کوي. په دې حساس پړاو کې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي ضرورت له مخکې نه ډېر احساسیږي او په همدې بنیاد اسلامي حکومتونو ته پکار دي چې پرې نږدي دښمنان په تفرقه اچونې سره د اسلام واحد امت له یو بله جلا او متفرق کړي. په دې وجه د وحدت اونې د یو زلتوب او د کلمې د وحدت او د دښمنانو د دسیسو د شنډولو لپاره یو مناسب فرصت ګڼل کیږي. د ورستۍ ولسیزو تجربو خطره خودنه کړي چې دښمنانو تل هڅه کړې چې د مسلمانانو د حقیقي ازادۍ او خپلواکۍ مخه ونیسي او په دې لړ کې د مسلمانانو خلاف د منفي رسندوی تبلیغاتو له اسلامه ویرولو ته د لمن وهلو په توندلاریتوب او ترهګرۍ باندې د مسلمانانو د تورنولو او همداشان د مختلفو مذهبونو د منونکو ترمنځ د تفرقې اچولو په شمول له مختلفو اوزارونو څخه کار واخلي. سرګنده ده چې کله مسلمانان په تفرقه اخته شي نو د خپلواکۍ او پرمختګ په شمول خپلو لوړو اهدافو ته د رسیدو امکان نه لري. دلته دي چې قرآن، سنت او همداشان د اهل بیت علیهم السلام مکتب مسلمانانو ته ورزده کوي چې اختلاف رامنځته کوونکو مواردو ته د بې ځایه پاملرنې پر ځای خپل پام د اسلامي نړۍ مهمو مسایلو ته واړوي. د قرآن کریم آیاتونه مسلمانانو ته وایي چې د وحدت او یووالي د ترلاسه کولو کوشش وکړي، ځکه چې اسلام ټول مسلمانان واحد امت بللې او مؤمنان د یو بل ورونه معرفي شوي دي. په دې وجه په ځینو مسایلو کې اختلاف د اسلامي ورورولۍ او د مسلمانانو د وحدت مخه نه نیسي. د دغه وحدت په عملي کېدو سره اسلامي امت د نوي اسلامي تمدن د رامنځته کولو په لاره سمیږي چې د ټولو مسلمانانو د اتحاد ښودونکی به وي. جوته ده چې د اسلامي وحدت کانفرنس په شان غونډو ترسره کول چې په سیاسي شخصیتونو سربیره د نړۍ له لسګونو هیوادونو څخه سلګونه کلتوري او مذهبي پوهان هم شتون لري، د اسلامي امت ملګرتیا ته د پام اړولو په لړ کې یو اغیزناک او ارزښناک اقدام دی چې د اسلامي اتحاد صلح او له تفرقې او جنګونو د ډډه کولو لپاره ضروري زمینه برابروي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خبرونې په دوام کې تل پاتې وږمې ووره.
تل پاتې خوشبوئی. تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ له نننۍ وښته مطلب سره زفاتې مستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معارفو د ځانګړنو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د غوره ویناو غورچان وړاندې کیږي. په نننی برخه کې هم د انسانانو د زړه د قساوت یا سخت زړه توب او د هغه پر عملونو باندې د اغیزو په باب د ولی امر مسلمین د ویناو غورچان ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې اړه فرمایي، د قرآن کریم په زمر سوره کې راغلی دی چې سخت زړه له قساوت ډک زړه داسې وي. په دغه آیت کې د دوی لپاره ښکاره گمراهي ذکر شوې ده. د مائده سوره بیان هم د بنی اسرائیلو په اکله فرمایي، د الهی لعنت مظهر او بیلګه د دوی د زړه قساوت او سختوالی دی چې د دوی د خپل عمل له کبله دی. فبما نقضهم میثاقهم، له خدای تعالی سره یې خپل ژمنه یا تړون هیر کړی دی، خلاف ورزی یې کړی ده. دا هغه شیان دی چې په یوې مؤمنې ټولنې کې باید ورته توجه شي. په تیره بیا زموږ مسؤولانو لپاره چې هر یو په یوې برخې کې په اوژو ستر پیټی لري. د بقرې سورې په یوې برخې کې د بنی اسرائیلو په باب متعال خدای فرمایي، ستاسو زړونه له کاڼي هم لا سخت شول. پیغمبر اکرم دا د مدینې له یهودیانو سره د مجادلې په مقام کې د پروردګار له قوله بیانوي او د دوی تیر وخت ورته یادوي. دا ټول زموږ لپاره یو درس، پوهیده، عبرت او موعظه ده. باید هڅه یې وکړو. په کافی شریف کې په یوه روایت کې راغلی دی چې له متعال خدای څخه لیرې کېده د انسان لپاره تر ټولو بد آفت دی، چې انسان له خدای تعالی لیرې شي او د زړه قساوت او سختېده دغه خصوصیت لري چې انسان ورڅخه لیرې کړي. یا په یو بل روایت کې ویل شوي دی چې ما
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې هنداره پروګرام لرو. نن په دې پروګرام کې زموږ موضوع ده د وحدت اونۍ او د رسول الله مبارک او د امام جعفر صادق علیه السلام د ولادت کلیزه، او له دې وروسته ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته هم وړاندې کیږي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه.
نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خپېږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د رسول الله مبارک صلی الله علیه و الی و سلم د نیکمرغه زوکړې پښپو ورځو کیو. د رحمت الله العالمین د میلاد ورځ او نیټه په اړه په مسلمانانو کې اختلاف موجود دی. ځنې دغه نیټه د ربیع الاول 12مه او ځنې هم 12مه نیټه ګڼي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د اسلامي اصول او احیاګر او د وحدت مسلمین دایي حضرت امام خمینی علیه الرحمه د دغه اختلاف د حل کولو لپاره د ربیع الاول ل 12 متر ول 12 منټه پورې د وحدت اونې نومه ولیده.
واقعیت دا دی چې د امام خمینی دغه اقدام نه یوازې د دې زمانه بلکې د هر وخت ضرورت دی، او په دې د مسلمانانو ترمنځ یو اختلافي مسله په یو فرصت او یوې ګټورې مسلې بدل کړه، ځکه چې په دغه یو اونۍ کې په مختلفو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې د رسول الله مبارک د سیرت په موضوع سیمینارونه او غونډې کیږي، بلکې په دغو سیمینارونو کې د مسلمانانو د وحدت او یووالي په موضوع هم خبرې کیږي، او په دې لاره کې موجود خنډونه څېړل کیږي، او د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او افرادګرۍ د ختمولو لپاره د لارو چارو په موندلو هم بحثونه کیږي. نن چې له افغانستانه نیولې بیا تر یمن او فلسطین پورې اسلامي نړۍ له ستونزو سره مخامخ ده، او په تېره بیا په ځینو هیوادونو کې مسلمانان په یوې بلې نامې او پلمې سره د یو بل وینه مباح ګڼي او یو بل وژني، د اسلامي وحدت او ورورولۍ ضرورت تر بل هر وخت زیات احساسېږي، او لازمه ده چې ټول مسلمانان په خپلو کې د اختلافاتو او فرقین خطو او شخړو په ختمولو سره د یو او واحد اسلامي امت د جوړولو لپاره هڅې وکړي، او د رسول الله مبارک په سیرت او د قران په آیاتونو کې د وحدت بخونکو آیاتونو او حدیثونو پر وړاندې کې د مسلمانانو د وحدت او په نتیجه کې د ترقی لارې چارې ولټوي. عزیزانو، موږ باندې په هنداره پروګرام کې د میلاد د ورځو په مناسبت د رسول الله مبارک په ژوند او د هغوی په سیرت کې په مسلمانانو کې د اتحاد او اتفاق او د زغم او تحمل په موضوع خبرې وکړو، او له مختلفو پوهانو سره په دې اړه وغږیږو. په دې باسه کې لمون سره ملګرتیا کوي د پاکستان تکړه عالم دین او د مسلمانانو د وحدت بیرغوال مولانا عابد حسین شاکری، او د پاکستان د خیبر پختونخوا بل تکړه عالم او د سیمې او اسلامي نړۍ د چارو شنان دی مولانا غیور حسین غالب. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې لمون سره ملګرتیا ولرې. ل یوې لنډ شاندمې ورستا دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د پاکستان د تکړه عالم دین او د مسلمانانو د وحدت د بیرغوال مولانا عابد حسین شاکری په خبرو سره پیلو. مولانا صاحب، د رسول الله مبارک د نیکمرغه میلاد په شپو ورځو کې یو د 12 تر 13 پورې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت د ټینګولو لپاره د امام خمینی لخوا د وحدت اونۍ نومول شوې ده، تاسو د دغه ورځې په مناسبت او په ټول کې د مسلمانانو د وحدت او د رسول الله مبارک په سیرت کې د وحدت د بیلګو په حق لا خپل نظر زمونږ اوریدونکو ته ووایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زتون نوال در استاسی شکریا د کوم چې دی هغه موضوع باندې تاسو ماته د خبرو کولو مکان فراهم کړل. یقینا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چې کوم د هفته وحدت اعلان کړی دی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د ولادت مناسبت سره، چون کې تاریخو کې اختلافات شته دي، د تاریخو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د ولادت بار تاریخ له شوې ده، دنو کې 17 خیلی شوه ده، دنو که نورا مسئله سی اکوال شتا دی خبر حال زیادتر در دوه کلونه تو مشهور دی. امام خمینی لپر دی تو مسلمانان به پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم عظیم ذات ده، یغه عظیم ذات کوم عظمت دی، یغه عظمت در کی واغه از دی عظمت خبری وشی. امام خمینی پورا د بار نه ست را پورې دی ته هفته وحدت نمبر کلو، بلکې وڅ دی واره په پاکستان کې هم هفته عشق رسول اعلان حکومت طرف نه شوه دی، حال مو خ دی کولی وشو دی. امام خمینی خپل ځوان کې کړي دی، دا یقینا ډیر اهم اعلان دی، او دی کومې تکازی دی، د دې تکازی د دې سوال نوال مو د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کوم عظیم شخصیت اغه زم شخصیت باندې پوه شو، او دیغه کوم تاریخ له تاریخ باندې خپل حد کې سره پوره پیدا شو، او شو هغه باندې عملی زندګی کې د مو چې ټول دیغه باندې پوه شو سره پوره د خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم شان دی. دیغه شان بیان کول خو ما په شان تنکیت کسانو کار نه دی، خو زه مختصر الفاظ کې بدون را توویم الله تعالی حوالی سره تمام مسلمانانو د اعتقاد چې الله دا ازلی زاده دا قدیم ده نه اوس دی بنیاد باندې چې الله خپل قدیم و ازلی زاده دغه صفات ما نه جدا ندی یعنی فکل نه الله دی البته الفاظ ما دا کو خلا بر د پیدل کنی الله ذات ازلی ده مخ دیم نه الله صفات هغه صفاتو کې یو متکلم ده د خدای متکلم شونی کلام کې یو قران مجید ده قران مجید کې آیات ان الله و ملائکته یو صلونا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني الله ده لا فرشتي دولت تاوي تا نبي بانده وصوال داده سا اخ تهم كي صرف الله بل هجوم نو هجوم نو فرشتي ويجوم نو اخ تهم كي هم ده الله طرفنا نبي بانده درود وو و بيا بيو دس تهم روشي تا صرف الله بي بل هجوم نوی كائناتو كي بيا بهم نبي بانده درود وي نبي الانسان ده نبي ده عظمت اندازال گوش ده نبي تورا عظيم شخصيات البته د نبی ذات چې کوم دی الله نه بعد باز دین عظیم ذات به هیڅ نشته ټول نه عظیم ذات چې کوم دی غا انداده د امام الانبیا ده د امام الاولین او اخرین ده گذشتن بیا او در زو او در مان او تو کوم د اخرین نبی امتیان جوړ شي وي نه عرض داره خاتم النبی صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند هر یو قدم قدم هغه کې موږ پر ډیر لوی درسونه دي خزیری وکړه کې اشاره کوم به رحم دې سوله حدیبیه سوله حدیبیه تاسو ته پته لري سوله حدیبیه بیا د پیغمبر کرام صلی الله علیه وسلم کفار سره صلح وا صلح هده دی کی هده دی مقام من صلح کیدلا اختم کی کلا علی بن ابی طالب علیہ السلام صلح لیکلا نه کی اولی شیلی کی صدا صلح و مان کی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه مقابله کوم کفار او قریش وغیرہ هو ولا لیکي صدا بیل مانځ کیدے هغه فورن اعتراض وکړه نه محمد رسول الله بن علی کی رسول الله رضوانه مونږ مو پختو خبره جنگ پنده رسول الله نه ده وو رسول الله شنه خو مسلم شاید ته خدای تعالی نو رسول خو څه پیغمبر کم صلی الله علیه وسلم لپاره دې حالات بهتر شي اټیم کې یو ډول خو خیر ده علی علیه السلام دې له رسول الله نه کاټه یعنی صرف محمد ولیک ما دې خبر نه مقصد ده خو څه پیغمبر کم صلی الله علیه وسلم لپاره دې امن برقرار شي صلح برقرار شي یو مسلم شای یو هغه شای ته بالکل واضح ده هغه نه انکار کفر ده هغه نه هغه ټیم کې خو خیر ده ما سلیک نمو مسلمانان به حیثیت مسلمانان به پیغمبر مسلمانی شهیشیه مسلمانی چون مسلمانانی مو هم پا کار ده دنیا که پورا دنیا که خواست کر مسلمانان و مند که ایسه اتحاد به هفته هفته وحدت اتحاد بینون مسلمین پر مو سو چو کو چمو ده پیغمبر کم صلی سلام چرات من چورا عمل کرده مو چورا ده سی که دمون اوچاد کردی چاگه نه مسلمانان و مند که صلح برکرار شید نه به مسلمانان و صلح د پاره د مسلمانانو قریب شوند پر موږ په کار دی یک تمام تو کوزه هفته وحدت هفته وحدت کې آیا صرف د تمیل سمینار وو کوبر له خلک ورکی جام شي زنده باد مرده باد نری ولګیږي زه په دې ګونو نه ولګیږي دې په دې صرف د ښکار نه کی صرف سمینار خل نه دی عملی د مو مو څو فلو آیا زه کله خپل نن نیت متیر شو ویو لیډر یو آیا ما د سوچ کړ دې چې زه خپل لیډر نه ورسته شم د کاست کا مقال سره هم شي د مسلمانانو خپل من قریب شي د آیا موکی تا اسلام پره ده مسلمانان وحدت پره خپل انانیت ما پیر شدیو نه مسلمانانو که وقت سخصی را لوی مثلا لیدران سده سی لیدران سی میشنی و مقصدی و نظریه و خیوبال سنه جمع کی خیوبال نبرداشتو
دیرمانه نکو ده مولانا سیب و عبید حسین شاکری دلتا یو لندشان ده ما اخدو و بیارا گرز استاسو خدمت ده هنداره کې مو یو ځل بیا هر کله کې وو پار سټوډي ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایت درک دی چې د مخ پرونه پکې تعقیبول شي خپل بحث ته د مولانا صاحب غیور حسین په خبرو سره دوام ورکو مولانا صاحب تاسو ته هم د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې او د میلاد دروازو په مناسبت مبارکي وړاندې کوو هم د غراز راتلونکو جمعه د ربیع الاول ولسمه نیټه د رسول الله مبارک او د امام جعفر صادق علی السلام د نیکمرغه زوکړې تاریخونه هم دي تاسو په ټول کې د اسلامي وحدت په موضوع باندې او هم د غراز د رسول الله مبارک او د امام جعفر صادق علی السلام په سیرت کې د وحدت په موضوع زمونږ اوریدونکو تخپل نظر وای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بنړی ټول مسلمانانو ته او همدشان ته د تهران ریډیو ټول اوریدونکو ته دغه مبارک اختر مناسبت سره مبارکي وایم چې یو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک زو کړ دی او بل د هغه مسیح امام صادق علیه الصلاۃ والسلام دی د غدواړو مناسبتونو سره ټول مسلمانانو ته او کته ربیع تاسو ته مبارکي وایم. لکه څنګه تاسو هم ته اشاره وکړه چې دغه یو اونۍ چې ګلسم نوا خطر بو ګلسم پورې چې تا هفته وحدت ویل شي په ایران کې ډیر ښه شان شوکت سره منزل کیږي چې ټول مسلمانان د نړۍ ټول مسلمانان راځي او په یو ځای کې او په یو کانفرنس کې خبرې کوي د وحدت په حق لا او بیا په یو ځای کې سره کینی او د مسلمانانو کوم اختلافات دي د هغوی په حق لا مختلف نظریه وړاندې کیږي. نو دغه ډیر ښه د مسلمانانو ډیر ښه رول دی په دغه وحدت کې. راځو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سیرت او همدې شان ته د امام صادق علیه السلام سیرت ته کچیر وګورو. یو ځل خدای چې په کتابونو کې کوم نقل شوی دی دغه وګورو. یو ځل دغه چې موږ د پیغمبر عملی سیرت ته کچیر سترګې وغړو. اگر څه قران مجید کې مختلف آیاتونه د وحدت په حق لدی کله وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې د الله رسې مضبوطه سره ونیسي او اختلافات مکوي کله وار کې بیا په بل عبارت کې دا وایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم چې اي مسلمانان تاسو خپل منځو کې شخړې او جګړې مکوي تاسو او بوحت به ختم شي تاسو به پرشان شي تاسو به متفرق شي او غزور مو به ختم شي. نو دغه هم دي شاند د قران نور آیاتونه هم د یاد چې خدای متعال پیغمبر ته وایي چې ته ما دغه امت لپاره ولیدلې بشیر نذیر مې ولیدلې نو ورته وایي چې به فرقې لپاره نو ورته وایي چې سیاوازي مسلمانانو لپاره. نو قران کې د وحدت ډیر لوی زور قران په دې وحدت باندې ورکړی دی. هغه نه بعد شرا شو د پیغمبر اکرم سیرت د هغه سیرت کې کچيري وګورو ګوره چې پیغمبر اصحاب چې کوم دي کا حضرت بلال حباشی نراشی او حضرت سلمان فارس او ایران نراشی پیغمبر دغه دواړه په یو دسترخوان باندې په یو ځای باندې خپل اصحاب وګڼل او خپل کوم یغه دندې هغه دوی ته وسپرلې. ګوره یو حباشی نراغلې دی او بل ایران نراغلې دی د دې او هغه کسان چې پیغمبر سره خپل وو قریش وو دوی مند سفر کنه وو څه توفیر نه وو دي شانته نه وو چې دا قریش دي دوی ته خمن صبر کړی شي واغه ایران راغله دي هغه ته هغه من صبر نه کوم یا دا هغه شي بل حبشین راغله دي دغه کم وګڼي نه پیغمبر ټول په یو نظر غنل دین مراد دغه دي چې د کوم کسان چې د پیغمبر منون کې دین په کار دي هغه ټول اسلام مسلمانان په یو نظر باندې وګڼي. هغه نه بعد راځو د امام صادق علیه السلام ژوند ته په هغه کې وګوره چې امام صادق علیه السلام ژوند کې هغه کله د فقه درس ورکوي په هغه فقه درس کې د مسلمانانو یا زموږ د پاکستان او د افغانستان اکثره مسلمانانو چې کوم امام دی امام اعظم یا امام ابو حنیفه چې کوم دی هغه راځي هغه د دې په کلاس کې کینی او امام نه د فقه درس واوري او د فقه تعلیم تر نه حاصلوي او دغه نه وایي چې دغه امام چې کوم دی دغه د یوې فرقه امام دی او زه چې کوم یم د بلې فرقه امام نه هغه علم دی نه حاصلوي. یا امام مالک تسترگی وغلا چې هغه هم راضی د امام صادق علیه السلام په دغه درس کې کینی نو مطلب څه شو د دوی سیرت نه دغه معلومه شو چې و سم مسلمانانو ته دغه پکار دي خاص کر زمون چې کوم دینی درسګاوان دي دینی مدرسې دي هغه ته دغه پکار دي چې دغه کوم سیرت د تاسو امامانو وو مثلا د امام ابو حنیفه وو یا د امام جعفر صادق علیه السلام دغه سیرت باندې مونږ روان شو چې امام صادق علیه السلام مدرسې ته کای امام ابو حنیفه راغله هم هر کله ورته ویل او نه هغه په درس کې شامل کو او که امام مالک و تراغه هم هر کله ورته ویل هغه په درس کې شامل کو یا هم دي شانته امام ابو حنیفه په چکه مده راغله د امام صادق علی السلام کورته او هغه نبی دغه علم حاصلول و سم مسلمانان خود دغه منون کی دي خپل ځانونه چکه مده یا حنفی بونی یا مالکی دي یا شافعی دي یا جعفری دي دوی که هم دغه کومه هغه د دوی امامانو کوم سیرت په هغه باندې روانیدل شي چې مدرسو کې یو بل سره دغه ارتباط قائم کی ځکه چې کچیر دغه ارتباط قائم ولا دغه اړیکه قائم ولا خنوي نو ولې به امام ابو حنیفه راتلو د امام صادق علیه السلام په مدرسې کې به شامل در یا ولې به امام صادق علیه السلام امام ابو حنیفه ته درس ورکول امام مالک ته به درس ورکول نو دین دغه پتا لګیږي چې کوم مسلمانان دي چې هغه د کوم فرقې سره تعلق لري، لکه څنګه د دوی امامانو سیرت په کار ته په هغه سیرت باندې روان شي. دغه شپه یو بل خبره په اخر کې، دغه خبره ته هم تاسو پام راوړئ چې ګوره نن سبا په مدني ژوند کې ځنه قانونونه دي چې هغه ته ټول د احترام په سترګه باندې ګوري، مثلا د کیمپ ډیوډ ولا کوم قوانین دي، یا نور کوم قوانین دي، یا د اقوام متحده ولا کوم دي، د ملګرو ملتونو کوم قوانین دي. ټول ملکونه دغه نه وایي چې دغه قانون چې کوم دی دغه یوازې د امریکا لپاره دی، یا وایي چې دغه قانون چې کوم دی یوازې د ایران لپاره دی، یا وایي چې دغه قانون یوازې د پاکستان یا د افغانستان لپاره دی، بلکې یو قانون جوړ شوی ټول هغه نه پیروي کوي، په هغه باندې هیڅوک اعتراض نه کوي. زه مسلمانانو ته دا وایم چې تاسو ولې په هغه قانون باندې چې کوم قانون پروردګار علم په قرآن کې را لګړی دی چې مسلمانانو ته وایي چې تاسو په یوې لارې باندې روان شي، مسلمانانو ته وایي چې تاسو په کار دی د وحدت لار خپل کې دغه دی. او بل دا خبره چې زمونږ ځینو کتون اوریدونکو په ذهن کې وي چې وحدت نه کېدای شي مراد دغه وي چې ټول خلک کوم دغه اختلافات دي دغه پرېږدوي او دا دي چې یو دین ته راشي. نه، وحدت دا مراد نه دی چې ټول یو دین ته راشي، بلکې وحدت نه مراد دغه دی چې مو منځه مشترکات دي په هغه باندې ضرور.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د وحدت د اونۍ او د رسول الله مبارک او امام جعفر صادق علیه السلام په سیرت کې د مسلمانانو د وحدت په موضوع د تهران ریډیو نه د مولانا صاحب عبد حسین شاکری او مولانا غیور حسین غالب نظرونه اوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامون سره سم اول به د تهران چاپ ورسپانې راخلو، او بیا به که وخت وو نو د کابل او د بهرنی ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اطلاعات ورسپانې خپل پروګرام پیلو. اطلاعات ورسپانې په خپل لومړي مخ د نورو مطلبونو ترڅنګ د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له قوله لیکلي چې د ایران امنیت او اقتدار د ملت د مقاومت او شهیدانو د مجاهدتونو پام ته دارا دی. نوموړي ورسپانې د فارن افیرز دغه خبره هم راخستی چې لیکي لا سوریه د امریکا د وتلو وخت رسیدلی دی. ورسپانه زیاتوي چې په سوریه کې د امریکا پوځي شتون نوره یوه ستراتیژیکه شتمنۍ نه حسابېږي، بلکې د تاوان سبب کیږي، ځکه چې هر ورځ چې تیریږي په سوریه کې امریکایي عسکرو ته زیات خطرات رامنځته کیږي. د ایران په کرمان ولایت کې د سیونیستي رژیم یو جاسوس نیول شوی دی. ورسمانه په دې حق لپاره یو راپورټ کې لیکي چې د ایران د کرمان ولایت د څارنوالۍ مشر حجت الاسلام ابراهیم حمیدی په دغه ولایت کې د سیونیست رژیم د جاسوسي ادارې لپاره د جاسوسۍ په تور دی و کس د نیولو خبر ورکړه. ویل چې تورن کس په دغه ولایت کې د ورانکارو او امنیتي ضد اقداماتو تر سره کولو نیت درلوده چې د سپای پاسداران د اطلاعاتو د ادارې په زیرتیا سره دغه دسیسه شنډه شوه. ورسپانه په دوام کې لیکي چې د سپای پاسدارانو د امام زمان د ګمنامو مامورانو په پراخو اطلاعاتي او تخنیکی اقداماتو پسې دغه کس چې په کرمان ولایت کې امنیتي ضد اقداماتو تر سره کولو اراده درلوده له اقدامه مخکې ونیوه. د کرمان ولایت د څرنوالې مشر د خبرې په کولو سره چې دغه نیول شوی کس په ایران کې تجارت او آزاد کاروبار په پوخخ سره فعالیت درلود ویل شي تورن کس مختلف هیوادونو ته په څو سفرونو کې د استخباراتي افسرانو سره د ارتباط لاله د ورانکارو امنیتي زیاده اقداماتو لپاره ټریننګ هم کړی و چې ورستي سفرې و غونډي هیواد ته کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله ویلی چې مسلمانان باید په عملی توګه وحدت او پیوستون ولري. ورسپانه لیکي چې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ مومنشي سید حسن نصر الله د وحدتونه په مناسبت په خپلې وینا کې د دې خبرې په کولو سره چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و الیহি وسلم د نیکمرغه میلاد ورځ پر سر د اختلاف زی په مسلمانانو کې د اتفاق او اجماع په زی بدل کړ او د ربیع الاول لدولسمه د ربیع الاول تر ولسمه نیټه پورې یو پل جوړ کړ چې د اسلامي وحدت د اونۍ پرامې سره نومول دی ویل شي مسلمانان باید په عملی بڑا وحدت او پیوستون ولرل شي او په ګډو ټکیو ټینګار وکړي نه په اختلافاتو یادا چې په اختلافي دریزونو کې یو بل درک کړي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ رسالت پرسپانه ده چې لیکي د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان ویلی اروپایان دی د ایران په داخلي چارو کې ګوتی و نه وهي. شغلی حسین امیر عبداللهیان د فرانسې له خارجه وزیر سره په خبرو اترو کې د ایران په کورنیو چارو کې د اروپا په مداخلت په سختو نیوکو سره د دغه بهیر دوام په باب میرمن کاترین کولونا ته خبرداری ورکړ. ترکیه ته د ایران د ګاز او صادرات له سره پیل شول. امریکا او اروپا د الوتکو د پرزو او سوانګو په حوزه کې ایران پر ضد نوی بایکاټونه ولګول. د ایران امنیت له هیڅ یوې موضوع سره نه بدلیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران او د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر علی رضا تنگسیری په تهران کې دیره نورو هیوادونو له پوځي اثارو سره شیوي کتنې کې وویل د هیواد امنیت هیڅ کله هم د معاملې وړ نه دی او هر څوک چې وغواړي د ایران امنیت ته کوم تاوان ورسوي نو د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواک له غاښ ماتوونکي او پښیمانه کوونکي ځواب سره به مخامخ شي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم سبا قزاقستان ته ځي. سپینه ماڼۍ وایي بایډن له عربستان سره په اړیکو کې بیا کتنه کوي.
ایزانو اوس هم د کابل چاپ ورسپانې یادونو کې چې موږ د ورسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پړه مسولیت پر غاړه ناخلو. مسیر ورسپانه افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړیتوب کې پاتې راغلی دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د راتلونکو دریو کلونو لپاره د غړیتوب په ټاکنو کې پاتې راغی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازي نصیر اندیشا په خپل ټوټر پانه کې لیکلي چې پرون د دغه شورا د 290 غړو لپاره ټاکنې وشوه. هغه زیاته کړه چې له آسیا پیسیفیک څخه افغانستان، بنگلاديش، جنوبي کوریا، قرغیزستان، مالدیب او ویتنام کاندیدان وو، خو افغانستان او کوریا ونه کړی شول چې ټاکلې رای ترلاسه کړي. سرچینې زیاته کړي دا چې د ملګرو ملتونو ټولو غړو هیوادونو خپلې رای وکړولې او سویلي افریقا تر ټولو زیاتې 102 رای ترلاسه کړي. په بیانیا کې راغلی چې له آسیا څخه بیا بنگلاديش تر ټولو زیاتې رای، یعنی 168 رای، مالدیب هم 145 رای، ویتنام هم 115، قرغیزستان 116 او کوریا 123 رای ترلاسه کړي. د راپورټ له مخې هر هغه هیواد چې غواړي د دې شورا غړي پاتې شي باید په کور دننه او د باندې د بشري حقوقو د دودولو او خوندیتوب لپاره تر ټولو لوړ معیار ولري.
عزیزانو دا هم د کلید گروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ سایت کې د سلیکی ریچارډ بنت د اسلامي امارات له مسؤلینو سره کتلی دی. ورسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور جوړونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده وغځول شو، نوموړي د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. له ارک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د رئیس الوزرا له ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د شوالي په برخه کې ملګرتیا او مشورو ته چمتو دي. په همدې حال کې بیا د رئیس الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي چې دوی د اسلامي علومو او د اسلامي اصولو او ملي ګټو پر رڼا کې د ملګرو ملتونو ټولو کنوانسیونونو ته ژمن دی. په ورته مهال بنټ د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم لیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پانه کې بیا لیکي چې په دې لیدنه کې پر بشري حقونو او د غراز د افغانستان په اړه د واقعیتونو د خبرولو په تړاو خبرې وشوې. بنټ د غراز د خپلو لیدلو پر دوام د عدلیه وزارت له سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي سره هم کتلی دی. له یاد وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې لیدکاته کې د قوانینو جوړولو، د بشري حقوقو، نړیوالو میثاقونو او معاهدو، له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو لپاره د کار د اجازې ورکولو او په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د بیا فعالولو په اړه بحثونه وشول. د لومړي ځل دی چې ریچارډ بنټ د ماموریت تر غځېدو او افغانستان ته تر راتګ وروسته د اسلامي امارت له مسؤلونو سره ګوري.
ایزانو د هما بهرنۍ ورځپاڼې ایرویشیا ریویو بیا د خبرونه چې مو انتخاب کړی دا بهرنۍ ورځپاڼې هم مو له انټرنیټ راخلو، محتوا پړې مسولیت پر غړه نه اخلو. نوموړي خبرونه په افغانستان کې په ورستیو ځانمرګو بریدونو بیا تمرکز کړی دی. د خبرونه په باور په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه 15 بریدونه په کابل کې شوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې بریدونو تر ټولو خونړې هغه د کابل په لویدیځ کې د خاج په تعلیمي مرکز برید و چې پکې د 15 سلويختو خزینه زده کوونکو په شمول 50 ستنه وژل شول. په لیکنه کې وړاندې د روسیې د سفارت په دروازه کې په خیرخانه مینه کې د صدیقیا په جمعات کې او د رغې مخ کې په مدرسه کې چاودنې شوې.
زدمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دمرو، نو حاضر ده موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
Thank you.